بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښ شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینه والو، حامد سیما سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجري لمریز کال د وږي یا سنبلې د میاشتې دریمه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د محرم د میاشتې له 14 او د 2018 میلادي کال د اګست له 15 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د ایران او آسټریا د مشرانو په خبرو اترو کې د مهم چورلیز په توګه د افغانستان د موضوع په اړه ده. بیا هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو، او زموږ په نننۍ چشمانداز کې هم په تېرې اونۍ کې د منځني ختیځ یا لویدیځي آسیا د ځینو مهمو بدلونونو په اړه اونیز پروګرام ته راوړو. بیا هم په ایران کې د تلپاتې امنیت د مؤلفو په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د لیدوګو په اړه مطلب هم اوریدلی شي، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر اوسه یو ملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 8 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سره ټکی. دښمنان د ایران د درو قواوو ترمنځ په اختلاف او درس پسې دي. روسیه او چین په ډاګه کړی دا پر طالبانو بندیزونو سره د افغانستان بحران نور هم ترنګلې کیږي. طالبانو ګواښ کړی امریکا د لکرغړنو کارونو لاس واخلي. د پاکستان خارجه وزیر وویل په افغانستان کې تاوتریخوالی د هیچا په ګټه نه دی. او په عراق کې پر امریکایي ترهګرو پوځیانو په تیرو دوو ورځو کې اتمه حمله هم شوې ده. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو لایې وړې شان د مې ورسته. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر کالیبا پرونه وخته د اسلامي شورا په څرګندې ناستې کې په پارلیمان کې د وزیرانو د صلاحیت ارزونې د بهیر په باب د یو استازي څرګندونو ته په اشاره سره وویل، په وروستیو میاشتو کې او له انتخاباتو وروسته او په دغه پړاو کې چې کابینه معرفي شوی، ځینې پټ او ښکاره خبرونه دا ټکی تاییدوي چې د دغه هیواد او اسلامي انقلاب دښمنان د قواوو ترمنځ د اختلاف او درس پر رامنځته کولو پسې دي. کالیباب زیاته کړې په ملګرتیا او یو زړتوب کې به د پارلیمان خپلواکي وساتل شي، او پارلیمان د چارو په سر کې دی او د پارلیمان په قانوني دندو عمل کول د دغه ملي اورګان یو مهمه وظیفه ده. د ښاغلي کلیبا په وینا د خلکو د استازو په توګه د دوی اندېښنه او ورته پام پرته بل هیڅ شی نه لرو، او اوس تر ټولو مهمه مسله د ولس سلامتیا او اقتصادي اړتیاوې دي، او پارلیمان باید ډاډمن شي چې وړاندیزي وزیران په دغو دواړو حوزو کې، یعنی د سلامتیا او اقتصاد په حوزو کې بریالی عمل کولی شي. د ایران د مجلس مشر ټینګار کړی دا د استازو دنده او د خلکو امیدونه دي، او دا کار به په ملګرتیا او یو زړتوب سره ترسره شي. په جنیوا کې د ملګرو ملتو په اروپایي دفتر کې د ایران دایمي سفیر او استازي بیګا په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي، تهران په افغانستان کې د بشر دوست د انسان دوستۍ د قوانینو د خلاف ورزي، افراد پالنې او هر ډول تاوتریخوالی په سخت محکوموي. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړ. اسماعیل بخای همانه د افغانستان په باب د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د په ځانګړي غونډه کې د خبرې په کولو سره چې افغانان په کور کې د سولې او وقار د ژوند مستحق دي او د غیر قانوني پوځي لاسوهنو پرته له خپلو ګاونډیانو سره د ښه ګاونډیتوب اړیکو درلودل حق لري، دا چاره یوازې د افغانستان د ټولنې د مذهبي او قومي ډلو ټپلو باندې جوړ هم مهاله حکومت د جوړولو لاره پوره کیدلې شي. خغلی بغی همانه د خبرې په باندې پټنګار سره چې افغانستان د افغانستان په مشرۍ مالکیت او کنټرول کې د سولې او پخلاینې بهیر باید په دې خاطر چټک شي وویل. د افغانستان ملت بریاوې باید په خطرې کې وانه چول شي. د ملګرو ملتو په اروپایي دفتر کې د ایران دایمي سفیر او استازي د دې خبرې په کولو سره چې امریکا افغانستان له کنډوالو کړاوونو ډېر زیاتې ناامیدۍ بې ثباتۍ سره مخامخ کړی دی او په سیمې کې بې ثباتۍ او ناکراري پراخه کړې ده وویل. امریکایان په افغانستان کې د خپلو غمیز رامنځته کوونکي پوځي شتون د ډیرو بوګنونکو نتیجو په وړاندې د مسولیت لپیټې ځان نشي پټولی. هغه هم دا راز د دې خبرې په کولو سره چې ایران لن د افغانستان سره نږدې اړیکې لري، په تیرو څلورو لسیزو کې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی او نړیوالې ټولنې غواړي څو د کرونا واکسین په شمول د افغانستان له خلکو سره د مرستو په اړه د خپل مسولیتونه په بشپړ ډول ترسره کړي. امریکا ته خبرداری ورکوو افغانان د وطن پریښودو ته نه لمسوي. رویټرز خبری اجانس راپور ورکړی د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد پرونه وخت د امریکا ته په خبرداری ورکولو سره ویلي دي د افغانستان خلک دې نه لمسوي څو له دغه هیواده ووزي. دوی د خپلې پښې سپکې کړي او نور د افغانان د خپل هیواد د پرمختګ او ترقۍ لپاره پرېږدي څو خپله فیصله په خپله وکړي. زبی الله مجاهد همداراز د خبرې په کولو سره چې طالبان نیت لري د پنجشیر وضعیت په سولیز ډول حل کړي. د احمد مسعود په مشرۍ له ولسي ځواک یې غوښتې دي خپلې وسلې دې وروسپاري. دا په داسې حال کې دي چې د مخکې په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم مردک ویلي وو که په زور وي او که په خبرو پنجشیر ولایت به د افغانستان د ملي اتل له زوی احمد مسعود څخه پاک کړي. احمد مسعود طالبانو ته ګواښ کړی چې په زور به هیڅکله هم ورتسلیم نشي او باید د خبرو اترو له لارې د پنجشیر مشکل حل شي. طالبان هم وایي چې په خبرو اترو سره درستې ستونزې حل کېدلی شي. همداراز رویټرز خبری اجانس راپور ورکړی د چین د خارجه وزارت ویندوی وانګ وینبینګ بیګا په بیجینګ کې په خبری کانفرنس کې د طالبانو په ضد بندیزونو د مالولو په اړه د انګریزانو د وړاندیز په غبرګون کې ویلي دي نړیواله ټولنه باید افغانستان وضعیت ښه کړي څو ترقی وکړی شي. وانګ وینبین زیاته کړې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او امریکا او متحدان باید په دغه هیواد کې د شوروي له ترخې تجربې درس واخلي او په افغانستان کې دی په احتیاط سره عمل وکړي. انګریز لومړی وزیر بوریس جانسن ویلي د چې جی و ډله په سرمشریزي کې د افغانستان په بحران مهمې فیصلې کوي. انګریزان مدعي دي طالبان د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي او د افغانستان خاوره د ترهګرو لپاره د امن پټنځای په توګه په نظر کې نیول شوې ده. په دغه راپور کې ویل شوي د جی و ډلې مشرانو په بېګانې ناستې کې په دې غور کړی چې د اګست تر یو دیرشمې نېټې وروسته به د بهرنیو عسکرو برخلیک څه وي او د افغانستان د طالبانو په رسمیت پېژندې یا نه پېژندنې په باب څه وکړي. له دې سره په یو وخت بیجینګ او ماسکو هم له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته له طالبانو سره خپل تماسونه ټینګ کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندلی خو دغې ډلې ډاډ ورکړی چې د دوی سفارتونو امنیت تضمینوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بسپنې یونیسیف ادارې خبرداری ورکړی د افغانستان کابو یو میلیون ماشومان د ناوړه خوړو او درملو د کمښت په سبب له خطرې سره مخامخ دي. د یونیسیف ادارې اجرایی مدیر هنریتا فور په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي په افغانستان کې کبو 1 میلیون ماشومان د دې لپاره چې ژوندي پاتې شي د انسان دوستۍ مرستو ته اړتیا لري او د دوی سلامتیا په خطر کې ده. هغه احتمال ورکړی د سختې وچکالۍ، د کرونا ویجاړونکو اقتصادي او ټولنیزو نتیجو او د ژمي د رانږدېدو په سبب په راتلونکو میاشتو کې د میرمنو او ماشومانو د انسان دوستۍ اړتیاوې نور هم زیاتېږي. دغه راز په افغانستان کې غلاګانو او ځینو نورو ککړتیاو بیا سره پورته کړی چې طالبان په خلاف اقدامات کوي. په دې اړه له غزنی زموږ د خبریال را لېږلی راپور په ګډه سره اورو.
نن په غزنی ولایت کې طالبانو هغه غل ونیولې چې یو زرنج موټر سایکل او یو اندازه پیسې له یو تن څخه په زور اخیستې وي. دا غل د غزنی ولایت د خوګانو ولسوالۍ په سیاګل کلي کې د طالبانو ځانګړي جوړې شوي قطعې له لورې نیول شوی. هغه غل هغه څوک دی چې غله ورڅخه پیسې او درې ټایره زرنج د تومانچې په زور بولی. نوموړی خپل کیسه داسې بیانوي:
هغه غل هم د سیاګل څلور بجې مې انګور رابر کړي وو، اته ورو ورو دای په تنګی کې راته ولاړو، توپانچه را باندې را وښ کوي، چی را بار کړی، انګور دې را پټ کړی، مالیا خپل می دي، وایراک په جیب کې چی لري، اته ما 5000 روپۍ داستستی ور وښ کوي، لاسونه تر شا ونیس، اته ست دغه سره ټول ما منډه وخت جنې وتښتیدم، اته له شاس پای را پسې را وښ کړل، د کورته یې ونیو، دم پړم خې واچولم، جنې وتښتیدم، کلی کې مې چیغه ګاډه کړل، دستي موټر سایکل او یو دوه نفره مې راوستو، اته رخچې ته ور راچولی و، څو ځای دغه سپړم خچولې ده، متکړې یم ده، لږه سوځول یم ده، رخچه اوس هم ری پرته ده، هغه انګور مې جنې یوړ، هغه انګور خې بخیر خراب کړ، 50 من انګور هغه ما اخیستی و دی بلچ.
په غزنی کې د طالبانو د ځانګړي تازه جوړ شوي قطعي قومندان قاری معتصم د غله د نیول پاړه وای:
دا خو سهار تقریبا 15 بجې وې چې د خوګنو ولسوالۍ د سیاګر له کلي موږ ته راپور رالی چې یو غل دی او څنور کسان هم ورسره دي، له یو کس څخه یې رخچه بولې ده، توپنچه یې ورباندې راښکلې ده. نو په الحاله مجاهدینو اقدام وکړ او د صحنې جی ته رسیدګي وکړه. اول ته یې دا غل تکیه کوي، رخچه یې جنې را وګرځوله او هغه مظلوم کس یې د ده له منګولو څخه آزاد کړ.
نوموړی وایي چې تېره شپه د غزنی ښار اړوند د سپندې په سیمه کې هم یوه نجلۍ طالبانو د اختطافچیانو له منګولو څخه ژغورلې.
تېره شپه تقریبا 8 بجې وې چې د سپندې له کلي موږ ته راپور راغلی چې دلته اختطافچیانو یوه نجلۍ غلا کړې ده. نو په الحاله په 10 دقیقې یا 15 دقیقې مجاهدینو هلته رسیدګي وکړه او هلته مجاهدین ورسېده او هغه نجلۍ د اختطافګرو له منګولو څخه آزاده کړه او څه کسان یې په دې قضیه کې ومنیوه. خپله اختطافچی تښتېدلې دغه په لټه کې دي مجاهدین او کوشش کوي چې هغه ونیسي.
باید ویل شي چې دا په غزنی کې د غلا او اختطاف دوه پیښې وې چې د طالبانو له لورې مخه ونیول شوه. خلک له طالبانو غواړي تر څو تل د غلا وژنو او اختطاف مخه ونیسي. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکو. په افغانستان کې تاوتریخواله د هیڅ چا په ګټه نه دی. زموږ خبریال راپور راکړ د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی پرونه وخت په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلي پاکستان په افغانستان کې تلپاتې امنیت او سوله غواړي او له درستو افغان ډلو ټپلو غواړي چې په خبرو اترو سره د خپل درست مشکلات او اختلافات حل کړي. هغه زیاته کړې ناکراره او بې ثبات افغانستان د سیمې په تیره بیا د درستو ګاونډیانو په تاوان دی. شاه محمود قریشی د افغانستان د راتلونکي حکومت او د دوی په وړاندې د پاکستان د دریس په اړه هم وویل پاکستان د درستو افغان لورو په شتون سره د یو هممهاله حکومت جوړېدا غواړي. د پاکستان خارجه وزیر د ګاونډیو هیوادونو په ضد د افغانستان له خاورې د ناسم استفادې د مخنیوي لپاره د طالبانو د ډاډ په باب هم وویل بېشکه دغه ډاډ منې دا ضروري ده ځکه ځینې تر هغه عناصر چې د پاکستان د امنیت په ضد فعالیتونه کوي د افغانستان په خاوره کې پټ شوی دی. او وروستي راپورونه ښیي د عراق د بغداد ولایت په التاجی سیمه کې د امریکای تر هغر پوځ د لوجستیکي کاروان د تیرېدا په وخت بل حمله هم شوې ده. په راپور کې احتمالي مرجوبلو تاوانونو په اړه څه نه دی ویل شوي. ویل کېږي چې په عراق کې د امریکا د تر هغر پوځ پر لوجستیکي کاروان په تیرو 2 ورځو کې دا 8مه حمله ده. دا حدود محل خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د تهران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدون کو اوسم خپل سیاسي تبصره در اورو چې د ایران او استریا د مشانو په خبرو اترو کې د محمد چورلزی موضوع یعنی افغانستان په باب ده. د ایران د اسلامي جمهوریت سیاست په سیمه کې د سولې او امنیت په اساس ولاړ دی. په دې اساس ایران خپل درستې هڅې کارولې دي څو د افغانستان موضوع د مختلفو قومونو په مشارکت سره حل شي او په دغه هیواد کې ثبات ټینګ شي او په عین حال کې د ګاونډیانو امنیت ته هم کوم تاوان ونه رسیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر پرون د استیا له صدر اعظم سباستین ګورس سره په ټلیفوني تماس کې د افغانستان اندېښمنون کې وضعیت په اشاره سره ویلي دي په افغانستان کې د امنیت او سولې د ټینګیدو لپاره د ایران هڅه همیشه نه او بے وقفه دوام لري او موږ تیار یو له هغو ټولو حکومتونو سره چې په افغانستان کې د سولې او آرامښت د ټینګیدو لپاره مسولیت احساسوي ملګرتیا وکړو. دغه کړچار له دو اړخونو ډیر اهمیت لري. لومړی دا اړخ چې ایران او افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه دي او دا واقعیت لامل شوی چې په افغانستان کې مثبت یا منفي بدلون پر ایران اغیز شیندي. دوهم اړخ هغه مثبت او رغنده رول دی چې ایران په تیرو څلورو لسیزو کې له افغانستانه له کومې تمې پرته په ملاتړ کې لوبولې دی. د افغانستان د پیښو په تحلیل کې البته یو بل ټکی هم شته چې د ایران د خارجه وزارت ویندوی سید خطیب زاده هم پرون وړمه ورځ دوشنبه باندې په خبری کانفرنس کې د ایران پریس خبریال د پښتنې په جواب کې ورته اشاره کړې او ویلې دي هغه څه چې نن سبا په افغانستان کې شهیدان یو د هغو کسانو لپاره ستر درس دی چې خپل امنیت یې له امریکا سره تړلې دی. خطیب زاده دغه راز ویلې دي. متحده ایالاتو ثابته کړې ده چې یوازې خپلې ګټې په نظر کې لري او حتی پر خپلو متحدانو هم سترګې پټوي. په افغانستان کې د امریکا شتون له مرګ ژوبلو تاوانونو بې وزلۍ پرته بل څه نه دي درلودلي او بالاخره په پوګنوونکي او بې شرم انداز سره یې له دغه ځایه پښې هم سپکې کړي. امریکا په افغانستان کې هم د عراق په شان جنګي جنایتونه کړي دي چې باید په دې زمینه کې ځواب ووایي. په عین حال کې د ایران د قضایي قوې د بشري حقوقو کمیشن پرون د یو ټولنیز پیغام کې د ملګرو ملتونو د عیسایو په اساس د افغانستان د نیواک په اوږدو کې د امریکایانو د جنایتونو یوې برخې ته په اشاره سره لیکلي دي. یوازې په تیرو دیرشو میاشتو کې یعنی د روان کال د جون تر وروستیو پورې د امریکا تر نیواک لاندې په افغانستان کې 6,320 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. څه موده مخکې یوه امریکایي پوځي اشوا کړې وه امریکایي عسکرو له افغان ماشومانو څخه د چاودیدونکو کړیو او ماینونو د پاکولو لپاره استفاده کوله. امریکا له دغو درستو جنایتونو سره سره د افغانستان د ملت په حق کې چې کړي دي البته بالاخره په بې شرمۍ او تحقیر سره یې دغه ټاټوبه پرېښودلې دی. د امریکا د سپکاویو او جهاله و چې د امریکا ولسمشر جوزف بایډن په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د څه د پاسه 2400 وژلو او کابو 2000 ټپیانو څخه په شرمېدا سره له افغانستان خپل درست پوځیان وباسل څو د امریکا خلک د ویتنام له جنگ وروسته په اوس مهال کې د خپل هیواد د تر ټولو سترې ناکامې شهیدان وغوسي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای د حج د شپو ورځو په مناسبه د نړۍ مسلمانانو ته د خپل پیغام په یوې برخه کې په افغانستان کې لشتونه د امریکا غلط درک ته په اشاره سره روښانه کړې ده. همدغه غلط درک سبب شوی چې امریکا په افغانستان کې سپکه شي او له شل کلن شور او غوغا او نیواک وروسته او د غیر پوځي او بې دفاع خلکو په وړاندې د وسلو بمونو او توغندیو په کارولو پسې کله ځان په جبهه کې ښکېل وګوري نو خپل ځواک او پوځي تجهیزات وباسي. افغانستان په حقیقت کې د امریکا د لاسوهنې او نیواګرۍ قرباني شوی دی. اوس د دغه هیواد نیواک او د میلیارډونو ډالرو بودیجې په لګولو سره د لکونو عسکرو له لیږد شل کاله تیریږي. هغه څه چې په افغانستان کې له دغه نیواګرۍ پاتې دي جنگ جګړې ناکراری بې ثباتي نشه ییز مواد او تفرقه ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تاریخ
پانا.
ډیر عزت من اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیکی پرزوینه ومنئ. عزیزان، اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجري لمریز کال د وږي اسومبلې د میاشتې دریمه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 14 او د 2021 میلادي کال د اګست له 15 نیټې سره برابره ده. نه سوه شپږ ویشت کاله پخوا د 1095 میلادي کال د اګست په 15 نیټه د مسلمانانو او مسیحیانو ترمنځ د صلیبي جنګونو لړۍ پیل شوه. صلیبیانو په ظاهره د بیت المقدس د نیولو په موخه، خو په حقیقت کې په پراخو اسلامي ټاټوبیو د سلطې او د مسلمانانو د زبېښاک لپاره د ختیځ په لور حرکت وکړ. د کلیسا پیروانو په دغه جنګونو کې د سره د سره صلیب له نښې پر خپلو جامو او اوژو استفاده کوله. په دې ډول دغه جنګونه په صلیبي جنګونو مشهور دي. صلیبیان له مسلمانانو سره له ګڼ شمېرو نښتو وروسته بالاخره بیت المقدس ته ورسېدل، او په 1091 میلادي کال کې دغه ښار ونیوه او د خلکو وژلې او د ښار ړنګونې ته مخه کړه. خو د 12 میلادي پیړۍ په وروستیو کې صلیبیانو د صلاح الدین ایوبي په مشرۍ له مسلمانو ځواکونو سره په نورو جنګونو کې ماتې وخوړه، او بیت المقدس په 1180 کال کې بیرته واخیستل. صلیبي جنګونو تر 1201 میلادي کاله پورې دوام وموند، او صلیبي پوځیانو په خپلو زیاتره حملو کې ماتې وخوړه، او بالاخره بیت المقدس تر خپل نیواک لاندې ونه ساتل شو. په عین حال کې صلیبي جنګونه له اسلامي تمدن سره د لویدیځوالو د آشنا کېدا په وجه د منځنیو پیړیو پر اروپا مهمې کلتوري، اجتماعي او علمي اغیزونه درلودل. یو سل درې اتیا کاله وړاندې د 1216 هجري قمري کال د محرم الحرام د میاشتې په 14 نیټه امیر عبدالقادر جزایری د فرانسوي نیواګرو پر ضد د 15 کلنې مبارزې وروسته ونیول شو. د امیر عبدالقادر د ماتې یو دلیل دا و چې په الجزایر کې د اوسېدو او مبارزې لپاره کومه اډه نه درلوده، او دغه ټول هیواد د فرانسویانو په نیواکې و. بالاخره امیر عبدالقادر مجبور شو د الجزایر او مراکش په سرحدي پولو کې له فرانسویانو سره مبارزه وکړي. خو د مراکش واکمن هم چې د فرانسویانو تر سلطې لاندې و، له څه موده وروسته امیر عبدالقادر ته د مراکش د سرحدي سیمو د کارولو اجازه ورنکړه، او هغه یې له خپل خاورې وویسته. دغه موضوع د دې لامل شوه چې فرانسویانو وتوانېږي امیر عبدالقادر چې د افریقا په شمال کې د یوه خپلواک او یو موټی حکومت د جوړولو او د الجزایر څخه د استعمارګرو د ویستلو په فکر کې و ماتې وخوري. امیر عبدالقادر 9 کاله د فرانسویانو په بند کې و، او وروسته یې هغه په دې شرط چې خپل هیواد ته ستون نشي خوشی کړ. یو سل یو ویشت کاله وړاندې د 1900 میلادي کال د اګست په 15 نیټه یو جرمن فیلسوف فریدریش ویلیام نیچه مړ شو. هغه په 1844 میلادي کال کې په یوې کورنۍ کې وزېږه چې پلار او د مور نیکهګانې پادریان وو. نیچه څه د ځوانۍ تر لومړیو یو مذهبي کس و، خو مسیحیت یې پرېښود او د ژبې پیژندنې په څانګه کې ډاکټرۍ په ترلاسه کولو بریالی شو، او د لایسپیک پوهنتون کې تدریس پیل کړ. د هغه نظرونو د هغه د ژوند په اوږدو کې ډېر بدلونونه وکړل، او په وروستیو 10 کالو کې هغه په علمي توګه خپل عقل له لاسه ورکړ. دغه جرمن متفکر په لومړیو کې د خپل وطنوال فیلسوف آرتور شوپنهاور پیرو و، خو بیا یې د هغه په افکارو سخته نیوکه وکړه. نیچه د پخوانی ایران له کلتور او تاریخ سره هم زیاته آشنایی درلوده. د هغه په اثارو کې تولد تراژدی، چنین گفت زردشت او فراسوی نیک و بد اشاره کولی شو. اتیا کال مخکې د 1340 هجری لمریز کال د وګي د میاشتې په دریمه نیټه د دوهم نړیوال جنگ په بهیر کې متفقی ځواکونو د ایران هیواد ونیوه. په هغه کال کې د شوروي په خاوره کې د نازی جرمني د پوځ چټک پرمختګ د امریکا، فرانسې او انګلستان د سخت اندېښنې سبب شوی و، ځکه پر شوروي د جرمن د برلاسۍ په بڼه کې په منځني ختیځ او د لیرې ختیځ کې د لویدیځ ګټې په خطر کې لوېدې او په جنگ کې د جرمني د بریا احتمال ډیر زیاتېده.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دې parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دې pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولی شئ: 00991213031.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې ګرانو او قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په ویلو سره دا د یو ځل بیا د لویدیز آسیا د تیر اونۍ د حالاتو د څیړنې له اونیس پروګرام سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګرانو دوستانو، د سوانګو د کړکیچ او لبنان ته د ایران د سوانګو د لیګلو د موضوع په شمول د لبنان بدلونونه، د سوریه د نوي حکومت د کار پیلول او همداشان په مختلفو هیوادونو په تیره بیا عراق کې په بشپړ امنیت سره د حضرت امام حسین علیه السلام او د کربلا د پیښې د آزادارۍ د مراسمو ترسره کېدل، د لویدیځ آسیا د تیرې اونۍ مهمې پیښې وې او د پروګرام په دوام کې په اړه شننه او څېړنه کوو، خو له یوې لنډې شان دمې وروسته.
دوستانو، په لبنان کې تیرې اونۍ هم مهمې پیښې رامنځته شوې. لومړی د تیرې اونۍ د اتبار په سهار د سوانګو یو ټانکر د لبنان د شمال د اکار سیمې په تلیل نومې خارګي کې وچاودېده. د التلیل خاروال وویل دا چاودنه هغه مهال وشوه چې خلک د پیټرولو د ترلاسه کولو لپاره د پیښې په ځای کې راغونډ شوي وو او یو کس لایټر بل کړ او چې له امله یې د پیټرولو ټانکر وچاودېده. په دغه پیښې کې 28 تنه مړه او کابو او یا نور زخمي شوي دي. په لبنان کې د سوانګو مسله په خلکو باندې د دباو د زیاتېدو او همداشان د ولسی مظاهرو لامل شوې ده. په دغه هیواد کې د پټرولو او ډیزلو ډیر پمپونه، یو شمیر روغتونونه او حتی نانوایان هم بند شول، او خلکو هم په دې حالات باندې په اعتراض کې په زلونو مظاهرې وکړې. د لبنان د حزب الله مشر سید حسن نصر الله د تیرې اونۍ د شروع په شپه په یوه وینا کې د کومو خاصو کسانو له نوم اخیستو پرته اشوا کړه چې د لبنان ځینې سیاسي مشران د هیواد د سوانګو په کړکیچ کې لاس لري او د سوانګو د ذخیره کوونکو د اقداماتو په پټولو کې شریک دي. د حزب الله مشر سوریه ته د سوانګو د قاچاق په اکله د حزب الله او سوریه خلاف د مارچ د 14 په لویدیز پال بهیر پورې د اړوندو ځینو رسنیو او شخصیتونو د چټي تورونو په اکله هم ویل، ځینې د سوانګو په پټولو او ذخیره کولو سترګې پټوي او د قاچاق په موضوع تمرکز کوي چې سوریه او د هغې ملګري تورن کړي. هر څوک چې فکر کوي چې حزب الله سوریه ته د سوانګو د قاچاق ملاتړی دی، هغه په غلطه دی.
سید حسن نصر الله تیره پنجشنبه هم د حسینی عاشورا په مناسبت خپل وینا کې وویل چې له سوانګو ډکې کشته له ایرانه د لبنان په لور روانې شوې دي. هغه ټینګار وکړ چې ایرانی کشته د لبنان په لور د را روانېدو له وخته د دې هیواد د خاورې برخه ګڼل کېږي. د حزب الله عمومي منشي په دې خبرې سره په حقیقت کې هغو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې ښایي پر دغو تیلي کشتهو د حملې نیت ولري، ځکه چې د سید حسن نصر الله لپاره د لبنان د خلکو د ستونزو کمول په حزبي او شخصي نظر باندې ترجیح لري. په داسې حال کې چې د ایران د اسلامي جمهوریت دا اقدام په لبنان کې د سوانګو کړکیچ کمول شي، د المستقبل جریان مشر سعد الحریری په نهو پرله پسې ټویټونو کې د ایران په دې اقدام باندې اعتراض وکړ. الحریری په دوام کې ادعا وکړه حزب الله چې پوهیږي چې د لبنان د سوانګو کړکیچ د سوریې د نظام د خدمت لپاره د قصدي قاچاق له امله دی، تر ټولو اغیزناک حالت دا دی چې له ایرانه د تیلو په ترلاسه کولو سره په لبنانیانو باندې د احسان کولو پر ځای دی قاچاق بند شي. هغه په خپلو نهو ټویټونو په پا پای کې د ایران لخوا د سوانګو د کشتۍ قبلول د دوزخ په لور یوه ګړندۍ لاره وبلله. د الحریری ادعا په داسې حالاتو کې ده چې هغه له 2014 کال نه د 2019 تر دسمبر میاشتې پورې د لبنان وزیر اعظم و، او د 2020 کال له اکتوبر څخه ورته د نوې کابینې د جوړولو دنده وسپارل شوه، او پس له 9 میاشتو د قدرت د انحصار غوښتنې له امله د کابینې په جوړولو بریالی نشه او له ماموریته ډډه وکړه. الحریری په عین حال کې مدعی شه چې لبنان یو داسې حکومت ته سخت ضرورت لري چې د ورونو او دوستانو ملاتړ ولري. دا ښکاري چې له ورونو او ملګرو د الحریری مقصد د عربستان او متحده عرب اماراتو په شان هیوادونه وي چې نه یوازې د سوانګو د کړکیچ په شمول د لبنان د اقتصادي بحران په کمولو کې هیڅ مرسته ونه کړه، بلکې د دغه هیواد د سیاسي ثبات او د کابینې د جوړولو په لاره کې هم ډیر خندونه اچولی دی.
د حسین آرنوس په مشرۍ د سوریې د نوي کابینې غړو د تیر خالی په ورځ په دغه هیواد د ولسمشر بشار اسد پښتون کې لوړ وکړه. د سوریې د ولسمشرۍ انتخابات د روان میلادي کال د مې میاشتې په 28 نیټه ترسره شول، او بشار اسد وتوانېده چې د څه باندې 95% رایو په ترلاسه کولو سره یو ځل بیا د سوریه د ولسمشر په توګه غوره شي، او د راتلونکو وو کلونو لپاره د هیواد د چارو کنټرول په لاس کې ولري. بشار اسد د اگست په اوله نیټه یو ځل بیا انجینیر حسین آرنوس ته د کابینې د جوړولو دنده وسپارله، او هغه لس ورځې پس په دیرشو وزیرانو سره خپله کابینه معرفي کړه. بشار اسد د اگست په 14 نیټه د یو حکم په صادرولو سره د حسین ارنوس په وزیر اعظمۍ د هغه د دیشو وزیرانو په غړیتوب سره د هیواد نوی کابینه تایید کړه چې 28 وزیران د سوریې د تیر کابینې غړي دي، کوم چې حسین ارنوس د تیر میلادي کال په جون کې جوړه کړې وه. د نوی کابینې د لوړې په دستورو کې بشار اسد د سوریې د حکومت د اوسنیو وړومبیتوبونو په توګه د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو یادونه وکړه. هغه وویل زموږ اوسنی لومړیتوب تولید او د کاري فرصتونو رامنځته کول دي. پخوا د امنیت د ټینګېدو بحث د تولید د بهیر د پیلېدو لپاره اهمیت درلود، خو نن سبا په تېره بیا د ترهګرو له سپیره شتونه د سوریې د خاورې د سترې برخې له ازادولو وروسته د ثبات د دوام په موخه تولید ډیر اهمیت لري. د بشار اسد دغه نظر څرګندونه د دغه هیواد حقیقتونو ته د پاملرنې له امله ده. سوریه په تېر یوې لسیزې کې له ترهګرو سره په جنګ کې ښکېله وه چې د دغه جګړې له امله د هیواد تقریبا 50% بېخبناوې له منځه تللي دي. دغه هیواد په عین حال کې د امریکا او اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره هم مخامخ دی، او د جنګ او بندیزونو یو ځای کېدل سبب شول چې د سوریې اقتصاد مخ په زوال لاړ شي، او د دغه هیواد د پیسو د ارزښت په کمیدو او د ګرانۍ او بیکارۍ په زیاتېدو سره د خلکو معیشتي حالات هم خراب شي. په دې وجه د ترهګرو له فعالیته د رامنځته شویو امنیتي ګواښونو په کمیدو سره د سوریې د نوي حکومت وړومبیتوب اقتصاد دی.
د تهران رادیو مینوالو، د تیرې اونۍ یو بل مهمه پیښه د عراق په شمول د سیمې په هیوادونو کې د دریم معصوم امام حضرت حسین علیه السلام او د هغوی د باوفا ملګرو د شهادت په مناسبت د ازاداری او ماتم د دستورو تر سره کیدل وو. د کربلا د والی مرستیال جاسم الفتلاوی د تیرې جمعې په شپه وویل چې کربلا د عاشورا په ورځ، یعنی تیره پنجشنبه، د 5000 بهرنیو زیارتوالو په شمول د کابو 6 میلیونو زیارتوالو کوربنه وه، او دغه مراسم په بشپړ امنیت کې ترسره شول. د نجف والی لوی ال یاسیری هم د تیرې پنجشنبه په مازیګر په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د نجف اشرف په مرکز او د دغه ولایت په ولسوالیو او کلو کې هم د محرم الحرام د ړومبیو 10 ورځو د ازاداری مراسم د 100 موکبونو په برخه اخیستو سره ترسره شول. هغه دې ټکی ته په اشاره سره چې د نجف ولایت د امنیت په تامینولو کې د عراق د وسلوالو ځواکونو له مختلفو ارګانونو څخه له 23000 ډیرو ځواکونو شتون درلود زیاته کړه، د حسینی تاسوعا او عاشورا مراسم په بشپړ امنیت کې ترسره شول. بل ټکی دا چې د حسینی تاسوعا او عاشورا د مراسمو د امنیت په ټینګښت کې حشد الشعبی ځواک هم مهم رول درلود. د عراق د ولسی مبارزانو دغه سازمان له مخکې نه ویلي و چې د دوی څه باندې 2000 غړي به د عاشورا د مراسمو په ځانګړې امنیتي طرحه کې شتون ولري. پر عراق سربیره د لبنان، یمن او بحرین په شان عربو هیوادونو کې هم د محرم د ازاداری دستورې ترسره شوې. په بحرین کې د آل خلیفه د نظام له تشدد سره سره د دغه هیواد شیعه مسلمانانو د ویر او ماتم دستورې ترسره کړې. په یمن کې خلکو په صنعا، سعده او الحدیده ښارونو کې د پرتمینې ازاداری په کولو سره د نیواکګرانو لشتونه د دغه هیواد د ازادېدو غوښتنه وکړه. یمنی مظاهره چیانو د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې تیره پنجشنبه چې د عاشورا ورځ وه په سیمه کې د امریکې له سیاستونو سره په مخالفت کې او د خپل هیواد د ازادۍ لپاره یې یو لړ شعارونه ورکړل. هغوی د امریکایي او اسرائیلي شیانو د بایکاټ په موخه پلی کارډونه هم درلودل.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې د دغه نننۍ مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
د رهبری له نظره په سیمه کې د پایدار امنیت مؤلفه. ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي وو چې د رهبرۍ له نظره په سیمه کې د پایدار امنیت مؤلفې تر عنوان لاندې یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمنو اردوونکو، لویدیځ آسیا سیمه له شلمې میلادي پیړۍ حتی له هغه مخکې په عامه توګه د نړیوال اقتصاد لپاره په حیاتي اهمیت او په ځانګړې توګه د پراختیايي اقتصادونو لپاره د ستراتیژیکې سیمې په توګه پیژندل کېدله. دغه سیمه د جیو اکنامیکل ځانګړتیاو تر اغیز لاندې د امنیتي چیلنجونو د ظهور لپاره یو چاپیریال دی، خو په دې زمینه کې په اداره او اصلي عوامل بهرنۍ سرچینې لري. په یوې کلي کتنې کې د 2019 میلادي کال تر نارمایو په دغه کې زیاتره چیلنجونه همدا راځه د سیمې داخلي او بهرنیو لوبغاړو ترمیان له شخړو سرچینه اخلي. په عین حال کې د 2019 میلادي کال نکرارایو په سیمه کې د چیلنجونو او ګواښونو تازه اړخونه زیات کړل. په دغه بدلون کې په حساسو سیمو کې په نفوس کې نوي نقشې او طرحې، بدلون هویت، کلتور او د ملتونو ګټو ته تاوان رسولو او د هغو شاته پاتې کول د بهرنیو لاسوهونکو په اجنډا کې راغلي دي. په دغو خوځښتونو کې لا په هوارا سي اسرائیل او امریکا انګلستان ترمیان پراخې ملګرتیاوې موجودې دي. د وروستۍ نیمې پیړۍ تاریخ ښایي چې په دې لویدیځه سیمه کې د اسرائیلو او د امریکا امنیتي زید او جاسوسۍ او رنکار اقداماتو د جاسوسو عناصرو او عواملو د نیغ په نیغه نفوس مشمول بېلابېلې راودې له دښمنو ډلو د استفادې په خاطر مالي مرستو ورکول، د داخلي بلواګانو د رامنځته کولو لپاره له دوکا خوړلو کسانو استفاده، د داخلي امنیت او اقتصاد کمزورتیا او د رواني جنگ سختول تعقیب کړي دي.
قدرمنو اوریدونکو، صهیونیست رژیم د اسلامي انقلاب له بریالیتوب مخکې له نیر تر فراته په چټي ارزو سره هر ورځ تیریګري کولو ته دوام ورکوي تر څو نیول شوي ټاټوبې پراخ کړي. خو د اسلامي انقلاب په بریالیتوب سره د صهیونیست رژیم په وړاندې ستر بند رامنځته شوی. صهیونیستانو له دغه مضبوط بند د تیرېدا لپاره یو لر نقشې اجرا کړي او د ګډوډي کوونکو اقداماتو په ترسره کولو سره یې هڅه کړې ده ایران او سیمه له امنیتي چیلنجونو سره هم مخامخ کړي. د مستندو راپورونو پر اساس د سی آی ای په مرکزیت د امریکا جاسوسي چینل له موساد سره په غژملتیا سره د عراق او سوریې د ویشلو مذهبي او قومي اختلافاتو د رامنځته کولو او نسکور کوونکو اقداماتو سره هدفونو ته د رسېدا لپاره په وروستیو دوو لسیزو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. اسرائیل همداراز هڅه کړې ده د قفقاز او درست آسیا خپل شتون او فعالیت پیاوړی کړي او د ایران په شاوخوا په سیمه په نفوذ زیات کړي. د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای په سیمه کې د ناامنۍ او فتنې په رامنځته کولو کې د اسرائیل رول ته په کتنې کې د مسلې جړو ته توجه لري. هغوی په دې زمینه کې په یو لړ ویناو کې د دغه حقیقت په یادولو سره چې صهیونیستانو له لومړۍ ورځې فلسطین د ترهګرۍ په اډې بدل کړ جوتوي. اسرائیل یو هیواد نه بلکې د فلسطینی ملت ادو نورو مسلمانانو ملتونو پر ضد د ترهګرۍ مرکز دی. پر دې اساس له هغه سره مبارزه، له ظلم او ترهګرۍ سره مبارزه او د ټولو دنده ده. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د قدس شریف د برخلیک او د فلسطین په مسلې کې د مسلمانو هیوادونو د غژملتیاو په زیاتولو په ټینګار سره جوتوي چې دغه غژملتیاوې د صهیونیست دښمن او د هغه د امریکایي او اروپایي ملاتړو کابوس او خپس کدی او د پیړۍ معاملې ناکامه طرحه او لغه سب رژیم سره د څو کمزورو عربي هیوادونو د اړیکو د عادي کولو لپاره هڅه له دغه کابوس او خپس کې د تیښتې لپاره هلې ځلې دي.
وګوریدونکو د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله خامنهای د رهبرۍ ستر مقام په توګه د فلسطینیانو په ګټه د قواو د انډول د بدلیدا د هیلې منونکو بیلګو او د صهیونیست رژیم د هر اړخیزو او ژورې کمزورتیا په یادولو سره وفرمیل، صهیونیستي پوځان د هغه پوځ په توګه معرفي کوو چې هیڅکله ماتې نه خوري، خو نن په هغه پوځ بدل شوی دی چې د بریالیتوب رنګ به ونه ویني. د صهیونیست رژیم ماهیت په وحشیګرۍ، جنګ او ویرانۍ ولاړ دی او تر اوسه یې په همدې اساس خپل کار ته دوام ورکړی، خو اسرائیل نور نشي کولی هغه څه چې په تیر وخت کې ترسره کول او سم ترسره کړي. اسرائیل همدا اوس د هویت له کړکیچه کړیږي او په خپل هویت پسې ګرځي تر څو خپل وجود وښیي. اسرائیل له داخلي سیاسي او ایډیالوجیکي دړې وړې کې دا سره مخ دی او کوشش کوي چې پازا وساتي. د ایران پخوانی دفاع وزیر سردار دهقان د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې د روسیې له الیون ټلویزیون سره په یوې مرکې کې ویلي وو، له بده مرغه نن سعودي عربستان په سیمه کې د امریکا او د اسرائیلو په استازي بدل شوی دی. په سیمه کې د امریکا شتون د عربستان او د نورو عربانو په پیسو سره ترسره کیږي. عربي هیوادونه او حتی عربستان باید پوه شي چې نن امریکا د دوی په پیسو سره سیمې ته راغلی ده او د دوی په پیسو د اسرائیلو امنیت تامینیږي. هغوی دغه سیمې ته راځي چې وښیي دغه سیم نه ناامنه ده او په دغه سیمه کې د خپل شون ضرورت توجیه کړي. امریکا، انګلستان او د دوی نور ملګري بیا وایي چې د امنیت په رامنځته کولو پسې دي، خو هغوی کوشش کوي چې په سیمه کې ناامنۍ رامنځته کړي تر څو په سیمه کې پاتې شي او د ځان لپاره د وسلو ستر بازار رامنځته کړي.
د اسرائیلو هیوم رسپانې پوځي کار پیژندی یو اف لیمور د ایران پر ضد د ترهګرو او ورانکارو اقداماتو کې د موساد د لاس درلودلو په رسمي اعتراف سره وایي، هغه څه چې شاهدانې او د هغه کارچار بدلون دی چې موساد په دوبۍ کې د حماس د یوه مشر محمود المبهو له ترور وروسته په تیرې ولسیزه کې ترسره کړه او فیصله یې وکړه چې د خپلو اصلي عناصرو د خطر منلو په کمولو سره د مامورانو پر ځای له ګوډاګیانو په استفادې پسې شي. دغه صهیونیست امنیتي او پوځي کارپیژندې همداراز دغه ټکي ته اشاره کوي چې دغه اقدامات د امریکا حکومت له حمایتي پوښښ پ پرته نه تر سره کیږي. البته د صهیونیست رژیم مشران کله کله د استیصال له امله د ایران پر ضد چټي ادعاګانې مطرح کوي او خپل ګومان ایران ګواښي. د رهبرۍ ستر مقام او د ټولو قواوو معظم قومندان حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د دغو ګواښونو په ځواب کې فرمایلی دی: صهیونیست رژیم زموږ اصلي دښمن نه دی، هغه حتی د ایران د اسلامي جمهوریت په انداز کې نه دی، او پوهیږي او که نه پوهیږي نو پوهه دې شي چې که کومه تیروتنه یې وکړه نو تل بیب او حیفا په له خاورو سره خاورې کړو.
د تهران ریډیو عزتمن اردوونکو، زموږ دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
روغ او جوړ ووسئ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری. Thank you.